درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې دی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. خو لومړی مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 1015 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په دې اړه چې دغه لومړني ښوونځي به په کومو ولایتونو کې جوړیږي او یا د نجونو منځني ښوونځي هم پکې شامل دي او کنه څه نه دي ویل شوي. خو جاپان له افغانستان سره په تعلیمي برخه کې د مرستې دغه ژمنه داسې مهال کوي چې پرون پنجشنبه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو بیا هم له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محروم دي. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د جرمني په ورستي اقدام چې افغانستان ته په ډلې زتوګي یو شمیر افغان کډوال بیرته استولي اندیشنه شو ده لیدل. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د بشري حقوقو د ډلې د جرمني حکومت ته ویلي چې هیڅوک په افغانستان کې خوندي نه دي او هیڅوک باید بیرته دې هیواد ته وانستبل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زادران به په ملا کې د ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه ونه کړي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې دغه 19 کلن لوبغاړی ته چې په خپل وروستیو دوه ټیسټ لوبو کې 9 وکټې اخیستې دي ویل شوی و چې د جنوبي افریقا په وړاندې د رواني میاشتې د ایوریزنیو لوبو تر لړۍ مخکې دي د رخیدو په هدف له دریو څخه تر څلورو اونیو پورې استراحت وکوي. بل لوبغاړی آل راونډر راشد خان هم د ملا د ټپ له امله له لوبې وتلی دی. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کام ایر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو خبر کې ویلي دي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې په غزه ترنګه کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی سټیفن دوجاریک وویل د غزه د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په تیر اگست میاشت کې د بشرپالنې له مؤسسو د مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي. د زیاته کړه له هغو ننګونو سره سره چې دوی ورسره مخامخ دي، ملګری ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو هڅو ته دوام ورکړي. او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرزبورګ په ګډون په 3 اتیا سیمو ښارونو کې د والیانو او سیمه ییزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منه شوي دي. د یویش سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د څلورو سیمو د پارلمانونو لپاره غړي ټاکل کیږي. د ګولوس پنوم د رای ورکونکو د حقونو یوې مدافع ټولنې دغه ټاکنې جالي بللي او ویلي دي چې هغه رښتینی سیالي نه دي.
د ژوند رنګونه د ژوند رنګونو دغه پروګرام ته چې یو ساعت دوام کوي ستاسو هر کله کوو. السلام علیکم. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وار وار په خپلو راپورونو کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګار سوي، په لسګونو رسنیو تړل سوي او افغانستان کې دننه پر فعالو رسنیو هم ډول ډول محدودیتونه لګول سوي دي. ګڼ خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د ځینو امنیتي ستونزو له کبله نسي کولی چې حقایق په هغه بڼه چې دي منعکس کړي. د رسنیو زیات کارکوونکي مجبور شول چې بېلابېلو غربي هیوادونو ته مخه کړي، او د دې لپاره چې په دغو غربي هیوادونو کې د پناه غوښتنې اسناد وڅېړل سي، دوی په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار پاتې سول. په پاکستان، ایران او نورو هیوادونو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تشدد ځینې پیښې ثبت سوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون تیره اونۍ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پر یوه افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه فدراسیون د اګست پر 28مه نیټه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستان رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. بل خو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست میاشتې پر 29مه په پاکستان، ایران، ترکیه او هند کې د میشتو افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د اسلام آباد ښار په یوه ډیپلوماتیکه ساحه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وسو چې په نتیجه کې دای ټپي سوی و. په ایران کې هم پر افغان خبریالانو د څو حملو او د دوی په وړاندې د تشدد راپورونه ورکول سوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریال رامین فقیرزاده د وژنې د هڅې پر موضوع اندېښنه ښولې ده. دغه فدراسیون ویلي چې د دغه خبریال د وژنې هڅه د اګست میاشتې پر 1 هغه وخت وسوه چې هغه په یوه دنګې ودانۍ کې په کار بوخت و. یو افغان خبریال چې درې کاله مخکې د خلکو په ژغ بدل سوی و، نن سبا خپله په یوه بې ژغه انسان بدل سوی دی. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې له خپلو میلمنو سره همدا موضوع څیړو. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي چې اورېدونکي کولی سي زنګ را ووهي، خپل نظر سره شریک کړي. یوه شمیره د 0000420211425001. شمیره بیا تکراروم، 0000420 211451. بل شمیره مو د 0000420211461. شمیره بیا تکراروم، 0000420211461. د واتس اپ شمیره مو هم فعاله ده چې نمبر یې د 0000420311. د پروګرام میلمنو ته شراغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی حمیم، تاسو تر زو بیا به هم اوریدونکو ته یادونه وکړم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن د جلا وطن افغان خبریالانو پر ژوند خبرې کوو. د پروګرام میلمانه دی عبدالله حمیم، سلیمی ورور او لمر نیازی. حمیم صاحب، تاسو چې تازه یوه اروپایي هیواد راغلی یاست، په تیرو دریو کلونو کې له کومو لوړو ژورو سره ستاسو ژوند مخامخ شو؟
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ته سلام او د باس ګډونوالو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په تیرو درې کلونو کې خو یوازې زنه ټول افغان خبریالان د حکومت له سکوت څخه وروسته له بیلابیلو ستونزو چیلنجونو سره مخ شوله. د ټول لپاره کار کول سخت شوله، هغوی چې په وطن کې وه او هغوی چې په ماغولو ورځو کې په اګست په میاشت کې له وطن ووتله، د هغوی لپاره هم په جلا وطنۍ کې ژوند کول، په اروپایي یا امریکایي ملکونو کې ژوند کول سخت وه. د دې تر څنګ هغه کسان چې افغانستان کې پاتې وه، زه فکر نه کوم چې لس فیصد هم پخواني خبریالان یا د رسنیو کارکوونکي د افغانستان کې پاتې، هغوی هم همداسې په وقفې ټول افغانستان څخه ووتل. ډېری کسان امریکایي او اروپایي هیوادو ته ورسېدل، ډېری کسان لا هم په پاکستان او ایران کې پاتې دي، او هغې چې په پاکستان او ایران کې پاتې دي هغې متاسفانه ښه ژوند نه لري. هغوی له اقتصادي ستونزو سره، له امنیتي ستونزو سره مخ دي، او هغوی په یو ډېر بد وضعیت کې هغوی ژوند تېروي. خپل زما تجربه دا وه، زه د کله چې حکومت سکوت شو زه هملته کابل کې وم، ما بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ، خو متاسفانه په دا یو ورځ چې حکومت سکوت شو په دا اثار باندې له خپلو همکارانو سره ښار ته راووتو. موږ راپورونه چمتو کړل، راپورونه مو خپاره کړل. په اولو ورځو کې وضعیت ګډوډ و، ځکه هلته مسؤول و نامسؤول کسان نه معلومېدل، او دا وضعیت نه معلومېدی چې څه ډول سړی کار وکړي، د دوی اصول به څه وي، او د کومو اصولو له مخې باید سړی کار ته ادامه ورکړي. بیا له هغه څخه وروسته چې ذبیح الله مجاهد د رسنیو پر مخ راښکاره شو او هغه وعدې وکړلې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي او د بیان د ازادۍ قانون ته هغوی غاړه ایښې ده، او د دغه قانون په چوکاټ کې برسنی آزاد دي او کولای شي چې آزاد خپل کار وکړي. خو متاسفانه د وخت په تیریدو سره چې خپل د دې مسایلو شاهد و ما ځینې کړي ځینې افراد ځینې کسان به برتلله او غي به د خبري اعلانو د تیر په اړه باندې اخترونه ورکول چې تا مخکې دغه سی گزارشونه راپورونه خبروله یا ته دغه سیمو ته چتلې یا مثلا نظامی عملیاتو ته تلې تا دا کول ها کوله ته اوس باید احتیاط وکې دا د پخوا وخت نه دی دغه سی خبرونه داسې راپورونه باید جوړ نه کی. مشک څام پاول ورځو کې هم داسې ډاډه و چې کوم مجمنی چې زبی الله مجاهد کړی دي نو ممکن پاغه باندې د دوی ټول لاغه کوم کسان چې دی د دې کوم تحریک چې دی د دې کوم ډله چې دا هغه به هم دغه ژمنو هم دغه مسایلو ته ژمن وي. خو متاسفانه داسې ونه سوه خبري اعلان ووهل سول وټکول سول بندیان سول شکنجه سول. زه خپل د همکارانو شاهد وم چې هغوی له دفتر څخه په ډېر بې حرمتۍ باندې هغوی مثلا هغوی ته په سپکاوي باندې هغوی له دفتر څخه وایستل سول والچک سول څو ورځې په استخباراتو کې بندي سول. نو الته کار کول سخت ول زخپل مجبور سوم لمدغه سختوی لامل زکه کار الته نه کیدی بغیر لدی چې کار نه کیدی د دې ترڅنګ یو ډول پیغورامیز ژوند الته تیرې دی له هر چارواکي سره چې به مخ کیدی درته پیغور به درته درکول کیدی او هغه به یو ډول په مغرورانه انداز باندې خبري کولې او ډیر کوشش وکوي چې هغه پښتني چې باید خلک یا هغه مسایل چې قربانې خبر کې یا ته باید راپور کې لاغوي څه خزانه وباسي او یو ډول له مصیبې څخه ورسته دغه سیو صدر ته وایي چې دغه گزارش نو کدا سي نشر سي خیر به دی نه وي. نو دغه لامل څه چې خپل زه شخصا خپل راوتلم له افغانستان څخه رالمه افغانستان کې شوې ځکه د کار کړي یا د کار ساحه چې واغه ورس په ورس تنګیدل. نو بیا کرا کرا نور کسان چې هغه د دوی په ایډیا او د دوی په فکر او مفکوره وزه ټول نه ملامتوم خو ممکن مجبوریتونه وي د څوک د ګولې ډوډۍ پیدا کول لپاره خپل کار ته چې ادامه ورکوي نو ځین مجبوریتونه لامل د هغه اصول ته غاړه یې شو او یې شیده او ما غره کم خپل کار ته ادامه ورکوي.
ډیره مننه همیم سب تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. سلمی ورور تاسو ته براسو. نن سبا یو افغان خبریال چې په خو د خلکو ژغ وو د خلکو د غشتونو ترجمان و تاسو په نظر آیا په خپل په یو به اواز انسان بدل سوی که فکر کوي چې لا هم نامغه په خوانی وضعیت ست چې دوی کولای شي واقعیت وایي او خپل اواز پورته کړي؟
بله سلامونه تاسو ته قدرمن امین صاحب جناب نیازی صاحب ټول درنو اوریدونکو ته مننه. ډیر کې موضوع ته مو اشاره وکړه او بدبختانه له دغه ایګوان حالت یا دغه منځري حالت څخه په چیرو دوه یا دوه نیمو کلونو کې مونږ په وار وار کړی دي چې بشر د حقونو د بشر د حقونو د ازادۍ او ترڅنګ د انسان د بنسټیزو حقونو په پارغه غوچتون کې انسانانو په داسې حالت کې بدبختانه چې وایي خپل بنسټیز حقونه نه خوندې ویني او بدبختانه ورځ تر بلې دغه حقونه په پایمالې دودي. تاسو باور ولرئ که چېرته په افغانستان کې لکه څنګه چې امین صاحب ورته اشاره وکړه د ژوند کولو زمینه وای پر رسنیزو فعالیتونو محدودیتونه نه وای او هغه رسالت چې مونږ یې په وړاندې ژمن ځان بولو د هغه د پلي کېدو لږ ذره هیله هم وای مونږ به په هیڅ صورت سره دغه سختۍ ته ځان نه وای ورکړی چې درېمو هېوادونو کې دغه د ذلت ژوند ته غاړه کېږدو یا په یو ډول مجبور سو چې دلته به داسې ژوند وکړو چې په دې حیران واوسو چې د خپل درد په اړه چا ته ووایو او څنګه د خپل درد را کم کړو. یعنی په ټوله کې طالبانو لخوا له بندي کېدو وهل کېدو ټکول کېدو را وروسته زه مجبور شوم چې هېواد پرېږدم. ما ډېره لویه اراده وه چې افغانستان خو که چېرته د رسنیز رسالت موضوع همدا اوس زموږ مسؤلیتونو ته ډېره زیاته اړتیا ده چې باید د جمهوري نظام له سقوط وروسته لا دغه رسالت غاړه کېږدو ځان ورته ټینګ کړو. ولې بدبختانه هغه څه چې پلان وه هغه څه چې اراده وه دغه خلاف هر روان ول چې انسان خپل هغه چا خبر دی سر خوندیتوب مسله تر ټولو لومړیتوب او هغه ته خوندې نو نو بد پښتانه دلته راتګ سره سره لدی چې هغه اقتصادي وضعیت تر ټولو مشترکه ستونزه ده ان رواني اړخ خبریالان ډېر زیات وځپل شول هغه بنسټیز حقونه چې د یو کډوال په توګه یو انسان باید په درېیم هیواد کې ولري په ښکاره له هغو څخه زرغړونې کېدلې په یو بل نامه له افغان کډوالو څخه په ټولو کې د حکومت لخوا په یوه او بل نامه پیسې ولوټل شوې د دوی هغه آرام ژوند د دوی د اولادونو د تعلیم مسله د دوی د کار مسله دا هر څه په یو ډول په یو لوی محرومیت واوښتله او دا هغه څه ول چې یعنی که هغه لوی مجبوریت نه وای په هېڅ صورت سره به یو خبریال څه چې یو عادي افغان کډوال هم دې ذلت غاړه کښېنهدي
ډېره مننه ستاسو نه لمر نیازی صاحب تاسو ته راځو خبریال هر وخت له نورو پوښتنې کوي د هغوی د حال پوښتنه کوي نن به له یوه خبریال پوښتنه وکړم چې تاسو د خپلې جلاوطنۍ کیسې راته وکړې چې هر څه مو په دې تیرو دریو کلونو کې څنګه وګالل او تر اوسه پورې څه ګالئ
ډېر زیاته مننه بل خوشحال یم چې حمیم صاحب او سلیمی صاحب هم په بحث کې لرو زما په اند که په ټوله کې د افغانستان د جمهوري نظام سقوط چې د تیرو څلوېښتو کلونو د مقطعي نظامدارۍ نه وروسته یو نسبي اوږده موده وه د دې سقوط یو په عامه اصطلاح کې سړی وویل شي یو تمام عیار کوچنی قیامت و داسې دا یوازې د یو سیاسي ایدیولوژي یا نظام بدلون نه و یا د یو حکومتي ساختار بدلون نه و یو پراخ اجتماعي بحران و او لا هم له بده مرغه روان ده ستاسو د خبر مطابق خبریال خو یو کب یا ماهی فرض کو او سرچینې یا کسان چې اطلاعات ترې راټولوي هغه اوبو فرض کو نو دا خو لازم او ملزوم دي یعنې په فزیکي لحاظ موږ محو شوي نه یو موږ دا د اوسم سا اخلو هغه که په مهاجرت کې یو که ډېر په وطن کې دي او د مجبوریت له وجې هغه حقایق نه شي ویلی خو په ټوله معنا باندې له مسلکي پلوه دا هم کوچنی قیامت ګڼل کېدلی شي او زه خپل هم ځان داسې احساسوم اګر که په وروستیو کلونو کې زما د سقوط نه وړاندې د جمهوري نظام له سقوط وړاندې زما اګر که مسلک مې بیرته هم اړوندې خبریالۍ و یا مطبوعاتو سره و خو زه له آزادو رسنیو راغلی یم د افغانستان د ټولګټ وزارت دی مطبوعاتو په برخه کې د وزیر ارشد سلاحکار دنده مې اجرا کوله بیا هم په یو نه تړلي وو نو وروستی سقوط داسې څنګه چې ما مثال ورک اوس غمیزه دا نه ده چې خبریال نسی کولی د خلکو غږ ته وسیله شي ځکه اوس ماهیت د رسنیو لږ او ډېر تغیر سوی په دې ده چې د سوشل میډیا په راتګ یا په پراختیا سره تقریبا هر وطندار یو نوه خبریال ګرځېدلی دی د اطلاع رسونې خو مشکل دا ده چې د خبریال لپاره خام مواد چې دي د خلکو غږونه انتقادونه عکس العملونه یا نقدونه وي یا اطلاعات وي اوس غمیزه دا ده چې خلک له یوې تمام عیارې یو سرتاسري ویرې سره مخ دي حتی که د یو عام هیوادوال د خبریال داسې پوسټ لایک ورکړه چې هغه یو نوه مثلا امنیتي پیښه وي په افغانستان کې شوي په اوس وخت کې د طالب واکمنۍ لاندې نو هغوی په یو لایک باندې هم تحریدېږي نو دلته ده چې د خپلواکو خبریالانو لریوالی له وطنه یا له ساحې څخه او بیا د بې باوري یو عمومي فضا رامنځته کول چې که زه دا اطلاعات ورکړم باوجود دې چې راته وبه وایي چې ستا غږ یا هویت نه افشا کوو ستا غږ خپرو یا ستا معلومات خپرو بیا هم هغوی په خپل مسؤلیت باندې ډاډمن نه وي نو غټ بحران یا اساسي مسله دا ده چې اوس خلک له ویرې نه اطلاعات نشری کوي همدغه ډیری قضایاوي منګورو اف د ریکارد یا بغیر لخبارولو داسې چې پیښیږي. حتی د ځانو یو وخت ما هڅه کوله چې په فیسبوک کې د ځان وژنې قضایاو باندې ماکس وکم یا یو باندې فوکس وکم چې د وروستي وضعیت له وجې ډیری اکثره ځوانان چې دي په 30 کلن نه تر 28 کلن پورې داسې حتی ډیر محصلین وو داسې ما چې د دوی پروفایل یا پیژنګلی وکتلې هغوی ځان وژنو ته رسیدلي وو. ان دغه سکیشنه په مراتب ډیر په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې به داسې هفته به نه وي اوس هم دغه لړۍ روانه ده. نو ورسره ماته اخترونه راکړل شول په فیسبوک باندې. نو په ټوله کې زما په نظر باندې افغانستان یوازې له نظامي او سیاسي سقوط سره مخامخ شو بلکې له بشپړ اجتماعي او مدني سقوط سره مخامخ ده. ولبه د مرګ د امنګ تجربه کوله هم روان ده او ډیر وخیم لور ته تلون کېده. په دغه وضعیت کې د خبريال لاس قلم او خله جبا چې وتړل شي نو دا په دې معنا ده چې افغانستان هغه زرینه دوره د مطبوعاتو د ازادۍ له لاسه ورکړل شي په هر ډول شرایط په سختو په آرام شرایطو کې په توړو شرایطو کې افغانستان کې رامنځته شوی او له بده مرګه یو بل تصادف یو بد تصادف ده چې په همدغه نن ورځ باندې موږ د افغانستان د سنوي د کور یو ډېر بې پرې او خپلواک خبريال ښاغلی فهیم دشتي هم د اوسنۍ حاکمانو لخوا ټارګټ شو او د ژوند تر پای ټکی کې خودل شو. نو نه یوازې د ژوند ته بلکې د خپلواک رسنیو ټول فعالیت د دوه وجود فرض کونو خپلواک رسنیو اوس مهال پنيشته حساب دي.
ډېر مننه حمیم صاحب. تاسو تر ازو د اوسنوي چارواکو چلند ولې دومره سخت دی؟ د رسنوي په وړاندې هغوی چې د عمدري هغوی چې د عمري عدالت د تامین داوا کوي، هغوی چې د امن دروستلو یا هم د عدالت د تامین داوا کوي، بیا د حقایقو له ویلو ولې دوی یو ډول بیره لري؟
ګوري د امن یوازې دا نه دی چې څوک دې فزیکی امن ولري، بیت هر څوک هر انسان آزاد پیدا شوی دی، هر انسان باید هغه فکری امن ولري، هغه باید ټولنیز امن ولري، هغه باید آزادی امن ولري. متاسفانه په افغانستان کې د ټول یوازې تر فزیکی امن پرې محدود شوی دی. کاوه د عمري عدالت ادا کوي چې عمري عدالت پلي کوي، خو متاسفانه د عمري
متاسفانه چې د حمیم صاحب ټلیفوني تماس دا شبه پرې سو. خو سلمی ورور، تاسو تر ازو له تاسو به وورو چې د رسنوی په وړاندې ولې ورځ په ورځ محدودیتونه لګول کیږي او هغه کسان چې واقعیت ویل په بیره کې دی یو ډول؟
مننه. ګوري که په ټوله کې د مستبدو نظامونو یا د استبداد تاریخ چې ته مخړو دی هیتلر واکمنی وای په تاریخ په جریان کې نور دغه ډول ورته واکمنی وي، دغه ډول واکمنان خپل ولسونو ته لویر او ډار پرته نور هیڅ نه لري. کله چې ته په عمل کې خپل ولس ته څه نه لري یا په دې باوري اوسي چې زما کړنې د دې خلکو دی یعنی ملت ارادې خلاف دي، طبیعي خبره ده ولس غږ وچتوي. نو ته به د ولس خوله په یو ډول چپوي دغه دی چې په ولو لپاره چې په ولس غږ وچتای بنسټونه مشخص دي. هغه مرجع چې ولس ته आवाज وچتولای شي د بیان ازادي تجمن دی او ځمن څنګهونه ګڼل کېږي شغره سنئ دي. نو تر ټولو به تر لار دی لپاره اوس دا چې په یو ډول د بیان د ازادي را څنګهونه تر تاثیر لاندې راولي. اول کوئی سانسور کې تر دې راه ده یوه تکړه ده چې د رسنیو شمیر را کم کړي، خبريالان په یو بل نامه ورټي یعنی دې ته مجبور کړي چې وګړي مهاجرت ته مخه کړي. دا محدودیتونه د دې لامل کیږي چې هم پر رسنیو د رسنیو په سانسور کې ونډول لري او هم په یو ډول هغه ولسی اراده چې د خپل حقوقو په تړاوي انسانان لري په وګړي هم منفي تاثیر اچوي. وګړي هم ورسته کې دا جرأت بیان کوي چې په سان خپل غږ وچت کړي، د خپل حق په وړاندې له واکمن نظام څخه وپوښتي. نو په ټوله کې حاکم واکمنان چې همدا اوس افغانستان کې دي، دوی د ولس د ټولنیزو او بشري غوښتنو یا هغو حقونو چې ولس یې لري شرعي حقونه دي، هغوی د پوره کولو لپاره یا خو اراده نه لري او یا هم په یو ډول په شعوري ډول دغه سناریو روانه کړې ده چې ګواکې ستاسو حقونه چې تاسو وایاست هغه نه دي. نو دلته دوه کار وشول، یو خو دوی هغه بسالت چې دی او حاکم نظام په توګه دی ورسپارل شوی هغه نه دی ترسره کړی، او بل دا چې سره له دې چې د خلکو غوښتنې د ولس اراده د ولس حقونه نه دي پر ځای شوي، پر هغوی حاکم هم دي بې له کوم مخالفته او بې د هغوی له کوم غبرګونه. نو په دغسې شرایطو کې بیا خبریال لپاره ډېره ستونزمنه وي چې هغوی رښتینې ډول وکولی شي د ولس غږ اوچت کړي، خپل رسالت لکه څنګه چې ورسپارل شوی مسؤلیت دی په سمه توګه انعکاس ورکړي.
نیازی صاحب، یو ځوان چې مثلا په افغانستان کې کلونه کلونه د بیان ازادي لیدلی وي، د رسنیو ازادي لیدلی وي، هغه په دې اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې کولی شي ژوند ته دوام ورکړي په دومره یو تنګ فضا کې؟
ژوند اوس مال په افغانستان کې طالب حاکمانو لاندې تقریبا یو لیول شوی ده. د که عام خلک دي که خاص ډلې یا اقشار دي چې موږ خبريالان هم دغه اقشار څخه یو ډله ده، هغه چې د ښکلو هنرونو د برخې دي، که هغه سیاسیون دي چې په تر جمهوري نظام کې له وړاندې د دوی پروفیشن یا مسلک داسې چې یوې برخې ته منسوب و، په ټول په کل کې یو تمام عیاره ویره خوره ده. زه به تاسو ته مثال راوړم، هغه وخت چې افغانستان کې وم ما عملا واورېدل، حتی ما ته اختار هم راکړل شو، زه څو ورځې څو ساعتونو لپاره احضار شوم، حتی بندي کړل شوم. نو دوی نه ما مخامخ واورېدل چې موږ تا وژنو نه، موږ ته ویل شوي دي چې خبريالان دومره ذلیله کوي او دومره پټ پټ جراحت ورکوي چې نړۍ یوازې د قتل په قضیو باندې عکس العمل کوي، چې هم د هغوی د نړیوالو له ویرې نه له خشم نه مو ځان ساتلی وي، او هم خبریال هغه که هر څوک ده په حیثیتي لحاظ دومره ځپلی واوسي چې بیا هېڅکله دا جرأت ونه کړي. نو ما خپل هم دغسې تجربې چې وکتلې په خپل ځان باندې په ټوله کې که وګورو دلته د تناقضات او ابهام یو فضا حاکمه ده. اصلا یوه ډله، یوه سیاسي ډله چې ځان ته د سیاسي ډلې خطاب کوي، هغه که راځي د حاکمیت لپاره یا مبارزه کوي یا بری ته رسېږي د دوی د دید مطابق، نو هغوی یوه تنظیم شوې تګلاره لري، یو منظومه لري. نو دلته ابهام داسې په لویه کچه موجود ده چې هر فرد دې ډلې ته منسوب چې ده، هغه هم په عین وخت کې هم پولیس ده، هم قاضي ده، هم جلاد ده، هم حاکم ده. نو دلته د واکونو صلاحیتونو تفکیک چې ده هغه بیخي له سره شته نه، او د دې یو اساسي وجه هم دا کېدلی شي چې دوی په کل کې اراده نه لري، یعنی په ټوله کې یوه مقدس ډلې په توګه ځان معرفي کوي او معرفي کړی ده، او هغه یو عام اصطلاح ده چې عوام خو لکه حیوانات یا انعام داسې دي که نه. نو دوی نه یوازې د خبریالانو سره او د نورو اقشارو سره، بلکې اوبه په عموم کې له عوامو سره وي. تاسو څوک وایي، تاسو څوک یې؟ دوی ته حتی د مرتدینو، دوی ته د بد بد زش د القاب ما په خپلو غوږونو اورېدلي چې دا کاروي. نو په کل کې د قانون خلا، یعنی موجودیت او د مشروعیت نشتوالی او یو نو بې خرطا یا بې اندازې مالی امکانات چې دوی پخوا په ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې اجتماعي وضعیت کې قرار لري، دې ټول یو کمپلیکس یا یو مرکبه بې نظمي او ابهام رامنځته کړی ده. که خپل وګورو د دې په تعلیماتو کې داسې څه شته چې د خپل منځ کې په ټکر کې دي، که موږ وګورو د خارجه وزارت معین چې دا عباس ستانکزی د هغه نظریات که وګورو، بیا د کندهار نظریات وګورو، بیا په کابل کې د لوړو زده کړو د وزیر نظریات وګورو، بیا د پوهنې وزارت اړوند نظریات وګورو، دا په خپل منځ کې یو ټکر لري. په دغسې مواردو کې چې هغوی غالبا په شرعي علومو کې یا په شرعي مسایلو کې مسایل واضح وي که هغه حرام وي که حلال وي یا مباح وي، دوی خپل د درونی تناقض سره مخ دي. هاته دوی وړي وړي ډلې ته د چا ډلې یعنی دوی لا هم خپل ځان ته د حکومت په توګه په حیثیتي لحاظ باندې قائل نه دي. نو زما خپل دید دا چې په دې اوسنی حاکمیت هغومره د تناقضاتو خبرې کېدلې چې لکه دا چې څومره موده حاکمیت کړی ده، یعنی که سړی ووایي په ساتونو ساتونو باندې په ډېر جزوي شکل کولی شي دا تفسیر کړي چې هلته اصلا هیڅ نظام نشته، یوازې یوه همغږي دا ده چې لږ مثال داسې واضح کړم، د واټساپ حاکمیت ته، د ګروپونو حاکمیت ته چې یوازې د خلکو د تذلیل لپاره یو غاصبانه او یو قهریه حاکمیت ته دوام ورکوي. نور هلته خلک نایلی دي، هلته اقتصادي فعالیتونه، مدني فعالیتونه، په کل کې حتی د حکومتداري فعالیتونه چې دي هغه په واضح ډول تعریف شوي نه دي او خلک نه پوهېږي چې یعنی څه. په کل کې د اساسي قانون نه موجودیت او د نورو قوانینو څخه د سلیقې په اساس استفاده کول یو عظیمه بې نظمي رامنځته کړې ده. په دې منځ کې د مطبوعاتو غږ هم ډېر لاندې پاتې شوی دی، د خپلواک مطبوعاتو، او هغه چې دوی په اختیار کې دي یا دوی له اثر لاندې دي هغه ډېر سلیکټیو یا داسې د دوی د تابع مطابق برخو فعالیت کوي. په کل کې اوس مهال که څوک تصور د آزادو مطبوعاتو په افغانستان کې کوي نو دا به یو سړی کوي یو واضح حماقت پوي. افغانستان نور آزادې رسنۍ نه لري په داخل کې، موږ ځان خبریالان لرو چې د مجبوریتونو له وجې یا د اقتصادي مجبوریتونو له وجې ډیر په ذلت سره یا ډیر په سختۍ سره د ریزه کټلو لپاره خپل کار ته ادامه ورکړي، خو هغوی هم په دې پوهېږي چې دوی آزاد نه دي.
ډیر مننه حمیم صاحب، تاسو تر اوسه دغه وضعیت خامخا د یو خبریال پر ژوند او رواني حالت هم تاثیر کوي. کله چې تاسو کور ته ځئ، د کورنۍ لوغړو سره پر کومو مسایلو بحث کوي؟ آیا پر روانو چارو که نورو مسایلو، یا هڅه کوي چې قصدن خپل پام بلې خواته وړوي؟ حمیم صاحب مایکروفون مو آن نه دی، که مایکروفون چلانه کې به تاسو آواز مشتراسي.
زما لپاره خو سخت به وي چې زه خپل د هیواد په اړه باندې خپل کورنۍ لغړو سره خبرې ونه کمه، بیا د خپل خلکو په اړه باندې بحث ونه کمه. ممکن له هر یو لپاره سخت وي، خپل هر څه هیرول امکان نه لري، ځکه موږ چې وینو په رسنیو کې، هماغه رسنۍ چې له کابل څخه له افغانستان څخه فعالیت کوي، یا مثلا په اوس وخت کې سوشل میډیا چې ډیر مشهوره شوې ده، په هغه باندې ډیر مسایل راځي د افغانستان په اړه باندې. هغه چې موږ وینو لولو یا اورو ویډیوګانې ګورو، نو دا طبیعي ده چې یوازې له کورنۍ لغړو سره نه، چې بیرون وزو یا درس ته ځو، په سیم کې له نورو سره کښېنو، د افغانستان په اړه همیشه بحث کوو. د افغانستان کې د حاکمو چارواکو د نوو قانونونو په اړه باندې، د هغوی د نویو بندیزونو په اړه باندې خپل بحث کوو، اندېښنې شریکوو. په واقعیت سخته وي، او سخته له نور هم دا وي چې هغه څه چې ستا زړه غواړي نه خپل خلکو ته کوای سي، حتی ځکه د ټولو پستونی باندې یو ټول شایو شول سوی ده، د ټولو ژغ خاموشه سوی دي. یوازې هغه څه کې افغانستان کې کوم څه چې د یوې ډلې په خوښه باندې باید ترسره سي، دغه څه باید هغه اخبار سي او هغه باید وویل سي، ځکه موږ تاسو ټول متوجه یو افغانستان کې چې څه تیریږي، څه کیږي. داسې هیڅ څه به د افغانستان له داخل څخه، د خبریالانو څخه یا له رسنیو څخه ونه اوري چې هغه د خلکو هغه اساسي مسایلو ته پکې اشاره سوي وي یا هغه انعکاس وي. او که داسې هڅه څوک کوي، سبا به هغه ته مشکل جوړیږي، هغه به بند کیږي، هغه به ټکول کیږي. دا رقم ډیر مثالونه موږ د دې مسایلو د لرو. ځینو کسانو هڅه کوي، خو دا غوی د سر په بدل باندې دا هر څه تمامیږي. په واقعیت کې ډیره سخته ده دغه رقم مسایل، او د دې ډیر مثالونه په نړۍ کې مسته مستبد نظامونه ډلې هغه هم دغه سي تګلارې غوره کوي چې هغه اول د خلکو هغه له هغه ځای څخه خلک نیسي چې هغه خلک ور باندې زیریږي. مثلا د یو چا لپاره د کورنۍ غړی مهم وي، هغه نه غواړي چې هغه له لاسه ورکړي، نو دغه ډار دا وي چې دغه د ژوند ساتلو په خاطر باندې هغه مجبور کیږي چې هغه چوپ کښېني، هغه خپل د حق لپاره ژغ پورته نکي او په افغانستان کې د اوس وضعیت هم دغه سدي ځکه کچوک د خپل د اساسي حقوقو په اړه باندې هغه ژغ پورته کوي نو دغه د سر په بدل دغه د کورنۍ په زیان باندې د هر څاغه ته تمامېږي او همدا تګلاره ده چې خلک همدغه سي خاموشه ساتل کیږي او د خلک نسی کولای چې هغه خپل د حق غوښتنې لپاره ژغ پورته کړي او د دې ترڅنګ ډېر داسې مسایل دي چې همدا اوس دوی هم په دې پوهېږي نړۍ هم په دې پوهېږي چې مثلا د تعلیم حق دی د کار حق دی د ښځو د ازادۍ او د کار کولو دا مسایل دي چې حساس مسایل دي او دوی ټول همدغه حساس مسایل ډیر مهم نیولې دي خپل په ماغه کسانو کې ډیر اختلافات موجود دي ځینې کسان یې مینرو دي ځینې کسان یې ډیر تندرو دي خو څو مثالونه ورکوم همدا اوس دوی چې کوم د امر المعروف نوې قانون توشه سوی دی پاغه کی مثلا عکس اخیستل ویډیوی مصاحبه په ځینې ولایتو کې بند دي اما که وکتل سي په کابل کې چې کوم کسان دي یا ځینې لوړپوړي چارواکي دي دا غوي د غړو پاړه دا غوي د پخواني کسان چې غوي وس وجل سوی دي نسته دا غوي پاړه مستندونه خبريږي اما هیڅ داسې مستند خبر نه سوچي یو انجلۍ چې هغه په وم سیم کې و اما درې کال کې جاغه کور کې ناشته ده هغه باندې د هغه درس نه ستلای هغه کورس نه ستللای د دې پاړه باندې هیڅ مستند څوک نشي جوړول او اجازه نه ورکول کیږي چې دا غې انجلۍ ژوند سره کم تیریږي یا څومره انجونی چې په افغانستان کې وس لزده کړو څه به برخې دي څو ملیونه انجونی چې به برخې دي د دوغه پاړه باندې هیڅ داسې مستند څوک نشي خبرولای نا افغانستان کې اوربانی کار کولای شي چې د دوغه د 200 میلیونو کسانو راتلونکي بچوي ځکه دلته مسله د یو نسل ده د یو نوی نسل ده چې دا غوي هلي خوري کېږي دا غوي راتلونکي خرابېږي او د افغانستان کې د بي سوادي کچه ډېر لوړ شي نو دا هغه مسایل دي چې هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې اوربانی کار وسی بیا افغانستان کې خلکو ته اجازه ورکول شي زموږ لپاره هم دا تشویشونه وی کومج دلته لملګرو سره وینو لکورنی لغړو سره کښینو نو طبیعي ده چې ټول فوکس او بحث او مناقشه مو په دغه موضوع
ډیره مننه سلمی ورور تاسو او ترازو په افغانستان کې روان تحولات پر تاسو پر رواني لحاظ تاثیر کوي کله چې ځینې کسان وایي نلته کوچنی حادثه هم کیږي پر رواني لحاظ په بهر کې مشت افغانان زیات زیانمنوي تاسو وضعیت څنګه وي که د خپل تجربه پر اساس راتوست
دغه یو د وګړو اتبا وغه کار څومره په فزیکی لحاظ په لری فاصله واټن کې وي دوی رواني اړیکې ورسره نشلې دونکي به خصوصا په یوهشتمه پیړۍ کې د معاصره ټکنالوژي او د راستس کې بیا په ځانګړي ډول خبریاله طبقه چې په تقریبا 15 کال د بیان د ازادۍ او د خلکو د ارمانونو او د بشر د حقوقو د مبارزې لپاره کار کړی دی او دای ارمانو وی یو ډول قانونل دی ولست سره تړلې بولي کای څوک ومني یا ونمني ولې د دوی درد مشترک دی ځکه دلته د دوی رسالت لوړان نه مشخص و دوی په دې برخه کې ژمنه کړې ده قسمی یا سره لري چې سمته وګ خپل رسالت د ژوند تر پای تر سره کوي دا چې شرایط ته اوس بل ډول دي زه هم یو سوال دی دا سوال چې چرته په وسنی حاکم نظام کې جواب شي فکر وکړی زما مایند رینګل شوی زما مغز رینګل شوی دی زه په بشپړه توګه د دې په استلال شرعي حاکم نظام سره ځکه مخالف یم چې زه په یو داسې نظام کې راستر شوی یم چې هلته اشغال و هلته حاکمیت نور و په لاس و که چېرته یوازینی هغه ستر ارزښت چې د انسان بنسټیز حق ګڼل شوی دی شریعت کې په احادیثو دا ثابت ده چې له ابن ماجه رضی الله تعالی عنه روایت ده اطلب العلم فریضه علی کل مسلمه والمسلمه والمسلمه دي صحیح حدیث ده علم فنر او خذا فرض ده رسول الله مبارک خبره ده کلام یې ده کچرته ته دغه تجواز نه ورکوي چې ستاسو خپل شریعت کې راغلي دي نو ته دی بیان ازادي دی خلکو حقونه مدني حقونه دی دی ولس دی دی بنسټیزو حقونو خبر خو اصلا دی کول وړ نه ده. دلته هم یو سوال دارا ولاړی چې د علم سره د دوی مخالفت پته ولې باید دی مخالفت وکړي. یوازینی لامل یې دا دی چې چېرته په دا ډول مستبدو ټولنو مستبدو نظامونو کې غواړي چې ښه اجر اردو ځان ته جوړ کړي او ښه مزدور ځواک ځان ته برابر کړي، ته باید د هغې ټولنې هغه بې سواده قشر ټارګټ کړي. نو که چېرته په یوه تعلیم یافته ټولنه کې ته په یوه داسې ناقصه دایه باندې سربازګیري کوې، طبیعي خبره د مخالفتونه راولاړیږي. یوه لوستې مور، یوه لوستې میرمن، یو لوستې اولاد دنیا ته راوړي، او لوستې اولاد پوه اولاد هوښیار اولاد هېڅکله ستا لپاره بیا په داسې ناقصو دایو باندې ځان نه قرباني کوي. که چېرته دا فکر وکړو چې همدا اوس چې څه روان دي د اسلام په نوم چې د ښځو تعلیم د دغه 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 دلیل په اساس باندې مونږ خپل ملاحظات لري، هغه زه نه غواړم چې ډېر ناقص ملاحظات دي، ناروا دی، ناسم دی یا جواز نه لري، تاسو باور وکړئ په تېر شل کاله کې چې په افغانستان کې څومره جبر یا هر هغه څه چې دوی په یو ډول پر وړاندې خپل جهاد فرض باله، دومره د اسلام مبارک دین ته زیان او ضربه نه ده رسولې. لکه همدا اوس چې په درې کاله واکمنۍ کې دوی ښځې مجبوره دي، میرمنې خصوصا ښځینه طبقه، ځکه په افغانستان کې تقریبا میلیونونه میرمنې کویندې دي، هغوی بې سرپرسته دي، هغوی مجبوره دي چې د خپلو اولادونو د نفقې پوره کولو لپاره هر ډول کرواوي او کناروا کارونو ته مخه کړي. د دوی له حاکمیت نه راوروسته په سلګونه زره کسان له افغانستان څخه کډوالۍ ته اړ شول، هغوی په هر ډول شرایطو کې دلته ژوند کړی دی، هغه کروا دی او که ناروا دی. یوازینی لامل یې همدوی دي چې تر ټولو زیات زیان د دوی له لاسه همدغه دین ته اوښتی او یا د دې دین پلویانو ته اوښتی. په لسګونه داسې کسان زه پېژنم چې هغوی د خپل کیس د قبولۍ لپاره تاسو باور وکړئ، هغوی خپله یادونه کړې ده چې مونږ بله چاره نه درلوده، د ځینو هېوادونو سره یې دا ژمنه کړې ده چې مونږ اصلا مسلمانان نه یو، زمونږ د کډوالۍ کیس ومنئ. هغوی ناچاره دي، یعنی په یو ډول په غیر مستقیم یا مستقیم ډول دغه ضربه، دغه زیان، دغه تاوان که اسلامي عقیدې ته دی، که اسلامي ارزښت ته دی، د دوی لخوا اړول شوی دی. که دا په ناخداګا ډول دی یا په شعوري ډول دی، دا کار روان دی. زما باور دا دی په افغانستان کې اوسنی نظام یوه استخباراتي ډله ده، حاکمه ده، چې تر ډېره په خپله کې هم په ډېرو مسایلو باندې اختلاف نظر لري، په یوه رایه نه دي، او همدغه اختلاف نظر، همدغه مستبد جریان بالاخره د دې لامل کېدای شي چې، یعنی که همدا اوس تاسو په دې باور ولرئ په افغانستان کې یو معقول علمي سیاسي خوځښت یا غورځنګ رامنځته شي، تاسو باور ولرئ چې ولس په دې همدې طالب په وړاندې راولاړېږي. ځکه ولس خو حیوان نه دی، مونږ په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو، هغوی خپل حقونه پېژني، شل کاله یې په یو داسې ټولنه کې ژوند کړی دی چې په هر څه پوهېږي. اوس تر ډېره ولس په دې پوه دی چې زما حقونه څه دي او څه چې له ما سره روان دي هغه غیر شرعي، غیر انساني او غیر ټولنیز دي. که چېرته دا غیر شرعي او غیر ټولنیز او غیر اسلامي نه وای، د طالب دننه یا د طالب د ډلې دننه که یو څوک جرم کوي، که په غلا ګرځېږي، که په رشوت، که هغه په فساد ګرځېږي، هېڅ خبره نه ده. له یوه ولایت نه بل ولایت ته هغه یوازې تعدیلې بس شي، خو یو عام انسان په یو ډېر ناچزه جرم چې هغه به جرم هم نه وي، زرتل کېږي، حتی وژل کېږي، زندانی کېږي، او د هغه بې حرمتي کېږي، هغه له هېواد څخه کډوالۍ ته اړ کېږي چې باید وایستل شي. دا حالت تاسو باور لرئ چې تر څومره به دوام وکړي؟
بله، بیا هم ډیره مننه
د ژوند معقول بدیل ورته پیدا شي.
بله، د ژوند رنگونو پروګرام ازادي راډیو نه اوري. نن د دریو جلاوطن خبرلانو پر ژوند باندې خبرې کوو چې تقریبا د ټولو جلاوطن افغان خبرلانو د ژوند یو تصویر وړاندې کوي. اوریدونکي په لاین کې په دې خاطر چې زیات انتظار پات نه سي، دوی ته به ورسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مہربانی.
ستړی مې شوور تا او قدرمنو مېلمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه د افغانستان مجاهد ولست دې دې سلام کوم.
بیا هم وعلیکم السلام. د پروګرام د موضوع په اړه خپل نظر ته وایست، دا مېلمانه هم ستاسو سره زوري
مننه ژوند جوړو پروګرام ټول اوریدل دي ان شاء الله سره سره. اول خو دغه د رسنۍ اصول ته چې موږ راځو ار رسنۍ باید د رسنوال کې د خبر اعلان کې د خپل دغه لري خپل قانون لري پر هغه قانون باید د خبريالي وکړي باید د اصول څخه وانه وړي دا به د امیر بالمعروف وزارت دی دا کم قانون چې راغلی دی پر دا کم امیر بالمعروف دغه ته جوړ کړی دی دا خو د الله قانون دی دا خو د محمد صلی الله علیه وسلم بر قانون دی دا نه تاسو جوړ کړی دی نه طالب پر ما دا کوي چې دا د الله قانون دی الله رسول دی د څه توس ما ته راځي کړی دی دا کم څه ملمانه دی دا څه ځایو ملمانه وایي چې کال چیر ټول اسلام ته تاوان نه دی رسېدلی شل کال چې ته تا اسلام ته تاوان دی رسېدلی ستاسو نظر
دی پروګرام د موضوع په اړه خبرې وکړي چې په افغانستان کې د ژورنالیزم وضعیت څنګه دی دغه قانون چې تاسو یادونه وکړه دا خو په خپل د طالبانو حکومت توشیح کړي په خپل تشکیل کړي هغه د قانوني د یو قانون د تصویب پروسې نه د تای کړي چې پارلمان ته وړاندې سیوی په هر ماده باندې خبري سیوی وی بیا ورسته د ولسمشر لخوا توشیح شوی وي. د پروګرام د موضوع په اړه راته وایست چې په افغانستان کې د رسنوي وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟
افغانستان کې د رسنۍ وضعیت شکر دی الحمدلله سم دی. په خوا په اسل کال به اسلام ته تاوان رسیدي وروره د افغانستان د داخلي جمهور رئیس نه دی چې افغانستان کې بچاو دغه ماینه د ته په کابل کې
د بیا هم تاسو د پروګرام د موضوع په اړه خبرې نه کوي متاسفانه موږ څو سوال ټینګار وکړو چې د پروګرام د موضوع په اړه خبرې وکړو تاسو موضوع بلې خواته بیا هم د پروګرام ملمنه کې کومه تبصره لري ممکن ورسته ور باندې خبرې وکړو بل اوریدونکو ته ورزومې رواني وکړو ازادي راډیو ده
مننه صلیب صاحب سلامونه تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلې د زابل لرغم د ابنه خبرې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني
ډیره مننه کوم. دا خو واکند طبي خبره ده چې جلاوطنی سخت ده نو دا چې زموږ ګنج میر خبريالان په بهر کې ژوند کوي او ډیره همداس دته اړیستل سوي هم دي چې د هغوی راتګ سناته د خالي لري نو طبعا دا یو سخت ژوند ده او خبريال د ټولنې هغه د جغرا پورتون کې تقریبا اجبه ورته ویلای شو نو ټولنې ته واکند ډیر کار کولای شي مثبت کار کولای شي رغم کار کولای شي د افغانستان د رسنوي وضعیت کومه په ټول کې یعنی مخکنی وګورو ډیر زیات یعنی
ډیر باندې نژوند او سې
نو سی
مهرباني
اوس چې زموږ خبريالان تقریبا ډیرای په بهر کې ژوند کوي نو دغه ملمنو نه مې پوښتنه دا ده چې څنګه آیا تاسو ساته داسې ډاډا ویل سوي دي چې تاسو باید داسې جدي ویل سوي دي چې راستي په خپل وطن کې کار
ډیر مننه تاسو اواز پرې پرې رازی المرنی از په پایل کې تاسو تر زو مخکنی اوریدونکو د پروګرام له موضوع جلا څرګندونه وکړي کبه هم تاسو ور باندې کومه تبصره کوي دا کنه نو تاسو څخه بیا زه خپل پښتنه لرم
ډیر مننه زه به یواز بده ته سلام وایم ځکه چې بیا یو وقته برخوردونه کې په کل کې زه نن چې خبرې کوم د دوه انسانانو په توګه خبرې کوم یو د عادي افغان انسان په توګه باندې یعنی که زه خبريال نه وای زما درک به څه وای او زما درک څه ده او دا چې خبريال یم زما دید څه ده لا تخنیکی په لور یا لا مسلکی په لور چې موږ خبريالان یو دا موږ ته معلومات کیږي چې اگر کوم ارزښتونه دي چې په واقعي باندې د خپلواکو رسنوي لپاره یا د خپلواکي خبريالۍ لپاره لازمی دي دغه وطندار خو طبعا په کلی په یو لري پرته سیمه کې بجون کی ممکن د زده کړو کچې موږ په لوړ کچې نه وی چې دا تحلیل کړل شي چې واقعا وضعیت څه شاید او دا هم باید قبول کړو دا نه ده چې یوازې موږ خړ خونه وګورو بدل خونه پرې دو په تیر شلو کالونو کې لبد امر ډیر د رسنۍ چې هغه د پرورو په اساس رامنځته شوی دا موجود وي اته ډیر رسنۍ چې د خپل اندازې نه زیات دي په موسیقي متمرکز وي په غیر فکری یا روزنیزو اړخونو کې ډیر مصروف وي هغه من قبل خو په کل کې تیر شلو کالونو کې هر چا ته د ازادي ولا کړا اوس چې د ازادي لا ازادي راډیو دی وطندار خپل غږ ورسو هغه کله دوسر موافق کوم کې مخالف ما په خپل ځای باندې
اوس دغه وضعیت نشته چې څوک ډاډه خبره وکړي. نو په کل کې دا چې د امر بالمعروف په دغه نوې قانون توشیح شوی ده، دوی تل خپل نظریات چې دي یا خپل مذهبي نظریات، اسلام خو خپل دوی قبلوي چې څلور مذاهب په حق دي، نو کدا له شافعي مذهب هاتر جعفری فقه په اساس وکتل شي، ډیر تناقضات بیرته په یو معنی له اسلام سره دغه کې لري. نو په کل کې د دوی خپل برداشت چې ده هغه ته دوی د شریعت جامه ور اغوندي، چې دا غدي ادیانو یا د مذاهب دی مطالعات له مخې وکتل شي خپل منځ کې تناقض لري. اوس لوی خو وايي چې تصویر حرام نه، بیرته هغه خبره په تصویر کې کوي، نو دین صراحت بل څه شي شته دي په حماقت دلالات کوي. نو په کل کې زه دا وایم چې مده یو خبريال په توګه باندې چې زما خپل تل د احساس دا وي چې آی کاش وضعیت دومره وای چې موږ سر ته مستقیم خطر نه وایلی او معلومه درسه نامعلومه درسه خو غلط مره ته خطر او په غشتیر شلو کلونو کې د 14 سره مخامخ کېدو له بریدونو سره مخامخ کېدو خو واحد واحد یو مرجع نه چې درته وای چې چوب شکنه وژنم دی توهینوم. نو په دغه وضعیت کې موږ تل افسوس دا کوو چې آی کاش وضعیت تر دې حد نه وای چې موږ د خپل ملت او خپل ولس د غږ رسولو لپاره په وطن کې پاتې شوی وای. او دویم اړخ د شخصیت موږ دا چې پاینې وخت کې خبرې اعلان ونه وسوي عام افغانانو په توګه موږ ډېر بد درد احساسو په جلا وطنۍ کې. موږ چې په وطن کې یو حادثه وشو دا 13 وړ مبرز په دارلمان کې یو حادثه شوی چې 14 وطنداران پکې شهیدان شول، لوستي څرنوالان پکې شهیدان شول، چې هغه د 14 کورونو نه چې ده تقریبا ټول هیواد زړونو درد پیوکو درد ورورسیده. خو کله دې موقف وګوري اخلاقي موقف وګوري به حاکمانو حتی دوی داسې مونږ نه ګڼل چې 14 مرغان وژل شوی دي، 14 انسانان وژل شوی دي. نو ابهام لا بالاګي پسې او تناقض معلوماتو بالاګي ځکه پرسنوي ټولنیز رسنوي کې د 14 نفرو شهیدانو عکسونه یادې وژل شوی کسانو عکسونه راغلل او دوی رسمن شپږ اعلان کړل. نو دغه تناقض یا په دروغو باندې د اطلاعاتو شریکول یا په اطلاعاتو باندې د حاکمیت داسې چې هغه څه چې خلک غواړي هغه څه چې واقعیت دي حقیقتونه دي هغه باید خبره نه سیده د دې سرګندوي کې نور خو رسنوي بندیز یا پر رسنوي بندیز دا خو څه په عامه اصطلاح د توپ ډز نه ده چې ټول ملت یې واوري چې هغه ډز وشو. نو د دې لا فعال داسې ښکاري چې ورځ تر بلې دغه ساحیره محدودیږي.
ډیر مننه سلمی ورور. ځینې کسان په دې باور دي چې پر افغانستان یو ډول خاموشي خپره ده، یعنی دا خاموشي په دې معنی ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ دی، هر څه سم دی او کنه نور ستونزې دي چې د خلکو پر خولې د خاموشي مهر لګولې.
ورور دلته مسله دی لږه په افغانستان کې پټوله کې دی ولس خاموشي هیڅ کله به دې معنی نشي کېدلی چې ګوکه خلک خوشاله دي هر څه رسیدلې دي. او دا خبره منم چې فزیکی امنیت شته او د فزیکی امنیت د تیر شل کلن تاریخ ته وګورئ د تخریب او د خرابوالي اساسي عاملین هم همدغه اوسني حاکمان ول. فزیکی امنیت مو ځکه شته چې مخالف لوري تر ډیره په ډیالوګ او په منطق او په علمي بحثونو باندې باور لري، هغه په جګړه په انسان وژنه او ورور وژنه باور نه لري، ځکه فزیکی امنیت شته. هغه یو نیم د زړوس چې دا هم د خپل خپل منځ اختلافات چې تر ډیره په داړول خپل سیاسي رقیب ځپي. اصلا خبره دا د ما مخکې مرته اشاره وکړه په افغانستان کې ولس ترستونی په ټول را رسیدلې دی په چاو دی دوه تاسو باور وکړئ ځل تر دینو کسانو سره د پانتونو په کچه له دینو کډرونو سره اړیکه لرم. نو وی یوازینې د چوپتیا یوازینې لامل دوه اساسي لامل. یو لامل دا دی چې طالب د هر کس په سر ټوپک یې خیده هم دا اوس د ټولنیزو شبکو د سانسور او د څارنې لپاره هلته شبکې جوړې شوې دي، ډلګې دي، هغوی معذف دي چې باید ټول کسان وڅاري هغه چې دوی ترې ویره لري که یوه مخالفه خبره هم په ټولنیزه شبکه خپرېږي سبا یې د کور مخې ته ولاړې هغه انسان ذلیل هم وي، بې عزت هم وي، له کوره مې ایستل کېږي وهل کېږي. او دویم اساسي دلیل چې تر ټولو مهم دلیل دی هغه دا دی چې همدا اوس په افغانستان کې هیڅ داسې سیاسي علمي ټولنیز او بشري جریان وجود نه لري چې عام ولس که چېرته د طالب پر وړاندې غږ وچتوي هیڅوک په ټوپک او په وسله او په وژنه او په رټنه باور نه لري، ولې که د خپل حق لپاره غږ وچتوي چې حد عقل په دې باور ولري چې دغه ډل دغه سیاسي جریان یا دغه علمي جریان په حق دی یو ښه بدیل کېدای شي. اوس نو کچیر ته طالب خلاف یو څو غږ وچتوي خو بدیل یې څوک دی د اوس افغانستان کې هغه جنگی ډلې دي چې هغه لبدونه بدتر دي. نو دا خو نشي کېدلی چې د بد او بدترو ترمنځ یو انتخاب کړي. ښه جریان معقول منطقي جریان په افغانستان کې دننه نشته چې د ولس له دننه نه راپورته شي، یو ولسي ادرس ولري او واقعا په رښتینې ډول د ولس استازیتوب وکولی شي، ولس ته د هغوی د ارمانونو د سرلارې حیثیت خپل کړي. دغسې یو جریان رامنځته کولو ته خصوصا د افغانستان د لوست قشر یا هغې طبقې چې هغوی په رښتینې ډول د افغانستان د ولس په ارمانونو باندې تر اوسه پورې قرباني ورکړې دي، د هغه لپاره یې کار کړی دی، دغه انسجام ته ضرورت دی او دا به انشاءالله ډېر ژر کېږي.
امیم صاحب، په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د کار د دوام لپاره څومره زمینه برابره ده؟ آیا په افغانستان کې دوی کافي منابع لري چې د لومړي لاس معلومات تر دوی راورسوي؟
متاسفانه وضعیت داسې دی چې مخکې هم په تیرو شلو کلونو کې هم داسې نو وضعیت په رسنۍ په افغانستان کې چې اوس سړی وایي چې په سل فیصده کې سل فیصده ټول حادثه سم روان و. مخکې لمر صاحب هم دې مسلې ته اشاره وکړله چې ډېر داسې رسنۍ وي چې هغه پروژې و متاسفانه په افغانستان څخه بهر هم چې کومې رسنۍ د افغانستان لپاره جوړې شوې دي، یا هغه خبریالان یا هغه کسان د رسنۍ مدیران چې افغانستان کې فعالیت کوي اوس په جلا وطنۍ کې هغوی خپل فعالیت شروع کړی دي، دا هغوی هم ځینې رسنۍ داسې دي چې ټول کار یې دا غی ټول هدف خپل تر پروژې پورې محدود دی او هغه خپل تر پروژې مطابق مختزي. منابع پاړه کزو وایم منابع دومره سخت سوي دي ځکه هیڅوک نه غواړي چې هغه دغه سرته دي زیان ورسیږي، ځکه دا غوی سوشل میډیا څارل کیږي، دا غوی موبایل څارل کیږي، دا غوی ټلیفون څارل کیږي، د افغانستان څخه معلومات ترلاسه کول ډیر سخت سوي دي. خو ځینې داسې مسایل دي چې هغه خبریالان چې په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي کار کوي هغه خپل منابع لري او هغه کسان خپل هغه خبریالان پیدا کوي په یو نوو چې دا غوی ژغ پورته کی. هغه مسایل چې په افغانستان کې تیریږي یا هغه ستونزې چې هغه لري هغه بیا هم دې ته آماده دي چې ځان خطر کې واچي خو د دوی ژغ پورته سي، د دوی ژغ انعکاس پیدا کی. متاسفانه دا په ډیر ضعیف حالت کې دی، په ډیر ټیټ حالت کې دی چې دواړه لورو ته ما اشاره وکړه، یو دا چې ځینې رسنۍ څه ډول تګلارې لري او هلته په افغانستان کې چې کوم کسان وي چې هغه د منابعو د سرچینو په توګه استفاده کیږي دا هغوی لپاره خطر دی. نو دغه دوو مسلو ته په نظر کې نیولو سره د اطلاعاتو ترلاسه کول له افغانستان څخه نهایتا سخت سوي دي او دا ورځ په ورځ سختیږي، د ورځ په ورځ باندې ډیریږي. یو بل شي ته چې زه اشاره وکړم، مخکې نیازي صاحب او ورور صاحب هغه ته اشاره وکړله څو ورځې مخکې چې دارالامان کې کوم پیښه وسوله، یو د طالبانو یو په سوشل میډیا کې دا یو ډیر فعال کس چې ډیر فالوورز هم لري هغه یو ټویټ کړی وو چې یعنی دا د دې د خپل په دې دلالت کوي چې هغه کسان یا هغه نظام یا هغه ډله هغه کسان نه غواړي چې هغه یا درس ویلی وي یا الته مخ کې وظیفه کړی وي یو ډول د دشمن په سترګو ورته ګوري. هغه ټویټ کړی وو وای دا زه اوس خبر سولم چې دا خو د تیر حکومت سرنوالانو په دې کې مړ شوی دی، وای دا چاله به چې موږ دومره جهاد وکړي یا وسم دی غټ غټ ماشونه دوی اخیستله شو سو ځایونه ورته خالص ولا دی زموږ مجاهدینو ته اوس اوس دغه به څه ډول یو پیغام ولري که یو څوک مثلا بیا هم د دې ټولو مشکلاتو باوجود دې ته زړه شکی چې زم خپل وطن تلته یو کار به وکم یو خدمت به وکم یا هر مسله چې اما هغه که دغه رقم الفاظ ویني یا دغه رقم الفاظ اوري خو هیڅوک زړه نشي کوي چې ولاړ سي او دوی هم همدغه سي برخورد کوي چې قصتن لزانه څخه خلک لیری کوي خلک لزانه څخه لیری ساتي. اوس دا په دې معنی نه چې په افغانستان کې املا صاحب په هر څه باندې پودي هغه تیارم چلاوي سي هغه انجینریم کولای سي هغه په ټکنالوژیم پویږي د خپل څه امکان لري. نو کچيري حکیمه ډاله د دې لپاره هغه په دې فکر کې وی چې هغه یو سم نظام ملته د خلکو په خوښه باندې قانون هغه جوړ کړي د خلکو په خوښه باندې یو نظام ولري هغه باید دغه مسائل څخه ځان کوشا کی او دغه مسائل به خلیری کی چې دخل ګور باندې زړه راسي او که دغه وضعیت لکه څنګه چې وس جریان لري د درې کال کې چې موجول دي او یا وسوینو هم داسې دوام کوي نو بره به خود په خود دوی سره پاتې وي او هر څوک به په دې فکر کې وي چې لې واده څخه یو ډول وتښتي هم دا وسم ځینې خلک په سوشل میډیا کې هغه لیکنه کوي چې ډیر شامن دي موږ ډیر خوشاله یو ما ورسته ځینې کسان چې د یواده بهر دی هغه ته مسیجونه کوي و یو لار راته وګوري چې څنګه لزه لدې وطن څخه ووزم یعنی دا په دې معنی هغه په سوشل میډیا څخه لیکي هغه له مجبوریت لمخې څخه لیکي نو د افغانستان څخه په واقعیت اطلاع ترلاسه کول سخت ده او په حقيقي ډول افغانستان څخه د خلکو ژغ نه راپورته کیږي
ډیر مننه د ژوند رنگونو پروګرام ول ازادي رادیو واورید نن په دې پروګرام کې درې جلاوطن افغان خبريالان میلمانه و عبد الله حمیم سلمی ورور د غراز المرنی ازي لوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ را و خپل نظر یې را سره شریک کړی یا هم د پروګرام ل میلمنو خپل پښتنه وکړي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ څلور وشت ساعت اوریدلای شئ